یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په د غرمنی خبری خبرونه کې چې پی یو استودیو د زاج ملند میر احمد صافی په همکارۍ درته کړی وایم په دې خبرونه کې اوري چې ناتو وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه ټکنی شي. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کو. عصمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کونړ کې د بی پیلوټال وتکې په برید کې د داعش څو غړي وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړیو سره د یو چینایي کمپنۍ د فعالیت په اړه خبرې کوي. د مکسیکو او سربیا د فوټبال ټیمونه جریمه شول. د خبرونو تفصیل د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبی کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. له دوشنبی څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم عبدالله عبدالله نن سهار هغو افغان خبریالانو ته چې له ده سره د دوشنبی په سفر کې ملګري دي وویل د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په دې اړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې رول لوبولی شي خبرې وکړې. عبدالله وویل ممنون حسین په افغانستان کې د پاکستان د تحریکي طالبان د ډلې د مشر ملا فضلالله د وژلو اقدام وستایه او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ښه ګام وباله. خو د حمله هغه وغوښتل چې پاکستان هم باید په خپل خاوره کې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتلی دی. عبدالله وویل د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمد ووف سره په کتنه کې د انرژي او د افغانستان غاړې ته د آمو سیند ورانې د مخنیوي د چارو په ګډون پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د حکومت اجرایی رئیس چې د اوبو په اړه په یوه سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی نن به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وشخیشي. په پا پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې موافقې هم لاسلیک شي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت یا داعش څو وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د امنی قمندانۍ وایند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې پر اساس د هغو کډوالو ماشومان له خپلو میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ دغه پالیسي پرون چهارشنبه د خامنه ای په غوښتنه نه بلکې د امریکا د څو پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو په ګډون د نړۍ د ډیرو مشرانو او د بشري حقوقو د ډلو په خاطر چې پر هغه سخت انتقاد کړی و دروله. خامنه ای د ایران د پارلمان وکیلانو ته په څرګندونو کې وویل دا مسأله چې په زرګونو ماشومان له خپلو میندو جلا شي ډیره جدي مسأله ده او یو مسؤل دولت دا نشي کتلی چې ماشومان دې د تلویزیون پر پردو ژاړي. خامنه ای وویل دوی څرنګه کولی شي له خپلو میندو د ماشومانو د جلا کولو دا ډول جنایت ترسره او هغه د یوې پالیسۍ د تطبیق لپاره توجیه کړي. د خامنه ای په وینا دا ښیي چې دوی په رښتیا څومره بد دي. د دې پالیسۍ د تطبیق په موده کې د امریکا د سرحدي چارواکو تر 2000 زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو او متکلفینو جلا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړیو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ د دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور دی چې پر شمالي کوریا او ایران حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ بندیز لګولی و چې له امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولی.
دوستانو خبرونه مو له اسمت ساروان نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت لپاره نوې نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لوی خنډ بولی. د ولسي جرګې او شمیر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان نه غواړي چې د خپل ماموریت له پایلیدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی. دغلته یې له چارواکو سره البته د بیلابیلو هیوادونو له هغه مشرانو سره چې تاجکستان کې یوه غونډه کې ګډون کړی و لیدلی دی. له تاجکستان نه به د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورټ واورو. دا به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له وروستي فهرست څخه څرګندېږي چې ډیرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم دراورو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي کمانډان څخه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلیدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه باید پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه وټاکل شي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت. محمد حدیث پردیس کابل په سټوډیو کې دی، نور جزئیات لداورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د نوماند له هغو څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ دی، د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې نوموړی باید د ماموریت له پیلیدو سره سم پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید د بهرنیانو له لوري د پاکستان په خاوره کې تروریستي مرکزونه په نخښی
ځالی د تروریزم په پاکستان کې دي او اصل مبارزه به دغه ځای شروع شي. لیکن په دې تاسف سره زه وایم چې په بینلی جامعه همیشه دا ایده کوي لیکن عملی کارونه یې دروسه پرې نه دي اجرا کړي. وختن په وختن دی په پاکستان کې عملیات کړي دي، د ډرون یا د بی پیلوټ طیارو په توسط ډیر کسان رسیږي، لیکن هغه کسان یا هغه ځالی یا هغه مرکزونه چې په پاکستان کې موجود دي چې د هغو ځایو څخه طالبان سپورټیږي، تجهیزیږي، هغه ځایونه دي هیڅ وخت نه دي په ګوته کړي.
د ښاغلي پښتون په خبره فشارونه بعد د دې سبب شي چې پاکستان له خپل خاورې تورستان وشړي او یې هم د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومنده په غاړه واخلي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت دی. ښاغلي میلر همداراس له افغانستان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هم د ژر وتلو سره هم مخالفت کړی او په دې اړه خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل به هم ښې پایلې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغان حکومت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی له پاکستان سره د سولې او نورو اړوند مسایلو د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوري و موریدل چې د افغانستان لپاره د ناټو نوې نومول شوی کمانډان جنرال سکاټ میلر ویلی دی په افغانستان کې د سبا د ټینګښ په وړاندې لوی خند په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت دی. په عین حال کې مو د ولسي جرګې د ځینو غړو څرګندونې مو غوړې دي چې د افغانستان لپاره د ناټو د نوې نومول شوی کمانډان څخه غوښتې شي پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. اخوا د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی او دغه تلې له نور مشرانو سره پلیدنو سربیره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره هم کتلی دی او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمولي په ځینو مسلو ورسره خبرې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دوشنبه کې دی هم د اوسره سره په تماس کې دی له د څه خبره د خغلی عبدالله د لیدنو کتنو حال اورو. تورمان صاحب خبرونه ته ستړی مشي لتابه واورو د ډاکټر صاحب عبدالله د لیدنو کتنو په ځانګړې توګه د ترکمنستان له ولسمشر او د پاکستان له ولسمشر سره د کتنو په اړه.
بله هم صاحب تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل دوشنبه د تاجکستان پلازمینا د یو کانفرنس کوربه وه او به د دوامداره پرمختګ لپاره د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او دغه شان د ترکمنستان ولسمشر هم ګډون کړی و. د دغه کانفرنس په څنډه کې بېلابېلې لیدنې کتنې هم وشوې. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سهار خبریالانو ته وویل چې د ممنون حسین سره پرون د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم خوښي څرګنده کړې چې په افغانستان کې ملا فضلالله وژل شوی دی او د ورته نور اقدامات غوښتنې هم د پاکستان افغانستان نه کړې ده. خو د افغان حکومت اجرائی رئیس هم د پاکستان د ولسمشر غوښتنې دي چې ورته اقدامات دې له غاړې هم وشي او هغه ترهګر چې هلته د افغانستان په خاوره کې عملی پلان یې یو تا من پټنځاین لري یو هو په وړاندې د اقدام وشي. خپل عبدالله دا هم ویل چې د تبلنه هم ورکړل شوی چې باید پاکستان نه لیدنه وکړي. خدای وایي چې دا وخت امکان د کېدل شي چې په دغه عملی امکارو کې پرمختګ راشي. عملی نه شو دي چې د افغانستان سولې برخې د پاکستان او د تروریزم په وړاندې مبارزې په فکر کې دا شان. خپل عبدالله ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره هم کتلي دي. دا موضوع تر ډېره د اقتصادي مسایلو په اړه ول په اقتصادي موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په ځانګړي ډول د برېښنا په برخه کې او دغه د آمو سیند هغه را چې افغانستان خواته کوم خلک د دغه اوبو د مرض زیانمن شوي دي ډېر مهار دپاره. خپل عبدالله شیبه مخکې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم وکتل او خبرې وکړې. رسنیو ته دوی دواړو رسنیو ته وویل چې موږ د بېلابېلو برخو کې په فرهنګي برخه کې په سیاسي برخه کې په تعلیم برخه کې په کرنې برخه کې بېلابېلو برخو کې د ګډو همکاریو هیله لرو. دوی دواړو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه چې په دغه اعلامیه کې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې شوې دي چې بېلابېلو برخو کې به همکاري کېږي. دغه شان د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده په افغانستان کې سوله ډېره مهمه وګڼله او دی ویل چې دا د تاجکستان لپاره چې یو ګاونډی هېواد دی ډېر ښه دی او ویل چې تروریزم ګواښ او د مخدر موادو دا دواړه افغانستان ته سترګې اخلي چې باید د وړاندې باندې ګډه مبارزه وشي. دغه شان د افغانستان د مخابراتو او قانون وزارت او دغه شان د تاجکستان دا روانو ادارو ترمنځ هم د همکارۍ تړونونه لاسلیک شول. ټاکل شوی چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تر غرمې وروسته نن د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره هم وګوري. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوم تورمان سه پر روانو خبرونو کې به بیا هم لته سره په تماس کیو او د افغانستان د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه به نور جزئیات هم لاوریدونکو سره شریکو. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري سم خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لا زادې راډیوونه اوري وسم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانه دروري.
د افغانستان د کرنې وزارت او د امریکا د پراختیا ادارې وګړ د څېړنې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې افغان بزګرانو ته څه باندې شپږ میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. د کرنې وزارت چارواکي وایي دا څېړنه له 2018 بزګرانو سره د زونونو په کچه ترسره شوې ده. د دغې څېړنې له مخې د 2015 میلادي کال راهیسې بزګرانو ته د پور ورکول 8.5% ډېر شوي چې له ډلې یې 12% ښځینه بزګرانې تشکیلوي. د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی 4.3 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې د هیواد بزګرانو ته ترې پور ورکول شي. د پکتیا د کرنې ریاست دغه ولایت د زازوی پولیسوالۍ کې د اوبو یوه ستره ذخیره جوړوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو دا ذخیره به 1500 ځمکو ته د اوبو رسولو ظرفیت ولري. د ده په وینا د دغې ذخیرې په جوړولو 1,240,000 افغانۍ لګښت راځي. ښاغلی تسل وایي د دغې ذخیرې له جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت ستونزه کمه او سره به حاصلات لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,050 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 940 افغانیو پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 1 افغانۍ 50 پیسې پوله، 1 یورو 2 افغانۍ 50 پیسې پوله، 1 انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پیسې پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، 1 زریرانی تومانه 10 افغانۍ او 1 پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو واورېدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو، خو اوس هوا سیمه ییزه موضوع راخلو. نن د سعودي عربستان د پاچا په توګه د محمد بن سلمان د ټاکل کېدو 1 کال پوره شو، البته د ولیعهد په توګه. په همدې مناسبت یو شمېر لویدیځو رسنیو نوموړي د 1 کلن او په دغه هیواد کې د تحولاتو په اړه رپورټونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس همدې تحولاتو ته کتنه کړې چې غټ کې فریبا ظاهر دربرې هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، په دې رپورټ کې د محمد بن سلمان عمده پرمختګونه کوم یاد شوي دي؟
بله صاحب، د فرانس پریس خبري اژانس په یو راپور کې د لبنان خبره په لومړي او بخښي په دې وکال کې چې محمد بن سلمان ټاکل شوی دی، دغه فوق العاده مافزکار هیواد چې د تیلو لار خبر دی سخت لرزولې دی. یو دیش کلن محمد تیر کال د جون پر 1 اشتمه د پاچا سلمان د حکم سره سم د ولیعهد په توګه وټاکل شو. له دې سره هم مهاله د قطر سره د ځینو عربي هیوادونو مخالفتونو راپورت وسویل چې د ریاض او درې نورو هیوادونو له دوه سره اړیکې سختې سوې. دوی قطر تورن کړ چې د توریزم لاتړ کوي او حمید سعودي الاسيال ایران سره د نږدې اړیکو تور پرې ولګوي چې قطر بیا د تورونو وروسته رد کړل. د 2018 کال په نومبر کې د محمد په مشرۍ تقریبا 300 کسان چې د شاهي کورنۍ وزیران او سوداګری زړه غړي ول ونیول سو چې حکومت د فساد پر وړاندې یو اقدام وباله. په دې کې ځینې د څو نیو لپاره وساتل سو، خو یو شمېر تر مالی موافقه وروسته خوش سول. د اصلاحاتو په برخه کې د همدې محمد بن سلمان د شریلاندی په لومړی ځل په سعودي عربستان کې د شوزو پر موټر چلونی ممنوعیت لري. سو او د غرض د سینماګانو بیرته پرانستل هم و چې دواړه هم نارینه او هم ښځینه او تک سینما ته د نموړي د اصلاحات یو بل اقدام بلل سوی دی، که څه هم په دې برخه کې لا هم پر شوزو محدودیتونه ډیر و.
درته وایي چې په بهرنیو اړیکو کې د محمد بن سلمان پرمختګونه او تحولات سو.
د فرانس پرس خبري اژانس پراپور کې د لبنان خبره په لومړي سر کې راغلي چې وایي د 2018 کال په نوومبر کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری لري سره په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې استعفا ورکوي او په خپل واد کې د ایران د شکلتیا خبره وکړه. سعودي عربستان په دې تورن دی چې په لبنان کې د ایران او د هغه د متحد حزب الله پر ضد دریځ نیولې دی. په یمن کې هم د محمد بن سلمان د 2018 کال په نوومبر کې ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو په ملاتړ سره یې په یمن کې مستقیم پوځي تجاوز کړی دی. سعودي په 2015 کال کې د یمن په بحران ورشکل سو، داسې چې په دغه وخت کې د حکومت په پلوي او د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر ضد د یو جوړ شوی ائتلاف مشري کوي. د ایران اټومي پروګرام هم یو مسله ده. محمد بن سلمان د 2013 کال په مارچ کې وویل چې که ایران خپل اټومي وسلې ته وده ورکړي نو ریاض به هم ورته اقدام وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د یو کلن کار او د نوموړي د پرمختګونو په اړه واوریدل. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر د یو ورخیز وربن له تمدیدولو سره دا هیلې زیاتې کړې چې ښایي د جګړې پای نږدې وي، خو وسلوالو طالبانو یې په مقابل کې له ورته کاره ډډه وکړه. وی ویل چې د سولې په اړه هم خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اختر په درې ورځو کې نافذ شوي وربن د سولې لپاره په خلکو کې ډېرې هیلې پیدا کړې، خو د خلکو دا هیلې څومره حقیقت ته نږدې دي؟ ورشتې جلالزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی. اوري
د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان له ډیرو ولایتونو د عسکرو او پولیسو عکسونه خپاره سو چې د طالبانو تر څنګ ولاړ دي، وسلې په ګلانو بدلې کړي او د اختر په خوشحالۍ کې یو بل ته ورغاړي وزي. له فرات تر هلمند او خوست د خلکو په منځ کې د طالبانو عسکرو او پولیسو د عکسونو او ویډیوګانو لیدو داسې احساسې ده چې له دواړو خواوو هغه کسان چې په جبهه کې جنګیږي له جګړې ستړي سوي دي. د وسلوالو طالبانو د ولسی خلکو شور او هرکلی چې په روانه جګړه کې هر خوشحالي تباسوي داسې شوډله چې خلک هم د سولې لپاره د خپل عزیزانو پروینه چې د افغانستان په جګړه کې وبهیده سترګې پټوي او غواړي چې د جګړې له ختم سره مرسته وکړي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د زابل د یو شمېر ولسوالیو سرګونه اوسیدونکو چې د افغانستان بیرغونه او د سولې شعارونه یې لیږدول راوتلي وو او د اوربند د تمدید غوښتنه یې کوله. د هلمند د سولې کاروان کابل ته ورسید. په خوست کې هم یو شمېر خلک راپورته سوي او وایي چې جنگ بسته. په افغانستان کې په وروستیو ولسو کلونو کې په بیساري ډول زیات انسانان ووژل سول، زخمیان سول، کورنۍ وسوځیدل او له خپلو مینو تیښتې ته اړ سول. پر خورا زیاتو خلکو داسې زیاتی او ظلم سوی چې شایي هیرول یې ممکن نه وي، خو د سولې لپاره له وروستیو ولسي حرکتونو څرګندیږي چې د جګړې ستړي سوي خلک تیار دي چې پر خپل ویر سترګې پټې کړي. خو آیا سوله ممکنه ده؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکي او ډیپلوماتان ضد او نقیض نظرونه لري. یو شمېر څارونکي وایي سره له دې چې افغانان سولې ته تږي دي، خو په حقیقي ډول د سولې تر ټینګېدو ډېره لار پاتې ده. د سیاسي چارو کتونکي غلام سخی ایشانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دې وړاندوینه ګرانه ده چې راتلونکي ګامونه به څه وي، خو ښه خبره دا ده چې په اختر کې د اوربند ټینګېدو سره اول ګام واخیستل سو. له هغو عکسونو او ویډیوګانو چې پر انټرنیټ خپاره سوي داسې معلومیږي چې دواړو خواوو ته په ټیټه کچه جنګیالي له جګړې ستړي دي. د کوچني اختر په ورځو کې ډیرو هغو طالبانو چې د اوربند له مخې ښارونو ته تللي وو او هغو عسکرو او پولیسو چې له رسنیو سره یې خبرې کړې دي د اعلان شوي اوربند د تمدید هیله کړې ده. د بیلګې په ډول د طالبانو یو قومندان بابا د اختر په دوهمه ورځ په ننګرهار کې د فرانسې د خبري اژانس خبريال ته ویلي موږ اوربند ډیر شمرات کړ، هر یو وګړی له جګړې سره سوي، که موږ مشران راته ووایي دا اوربند به تر ابده ټینګ وساتو. خو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ټیټ رتبه طالبانو ترمنځ د لنډ جوړجاړي د طالبانو رهبری ته د اندېښنه پیدا کړې چې شایي ډیر وسوال د سولې د خوند تر اخیستلو برته جبهې ته ولاړ نسی. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د حالاتو څارونکي مایکل کوګلمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربند دوام به د طالبانو جنګیالو ته دا څرګند کړي وای چې سوله تر جګړې ښه ده. کوګلمن ویلي سره له دې چې د طالبانو له لوري اوربند نه دی تمدید سوی او د حقيقي سولې د ټینګښت امکان کمزوري دی، خو د اختر په ورځو کې له دواړو خواوو د اوربند ټینګېدل څرګنده کړ چې لشتر لږه د سولې ټینګښت په امکاناتو کې ګڼلای شو. د افغانستان د څیړونکو شبکې مشر کیت کلارک فرانس پرسته ویلي چې طالبانو کدی ته کتلی وی چې په شهرونو کې هم د دوی په شان مسلمانان اوسي، هغوی هم انسانان دي، د شهرونو خلک هم د کلیو د خلکو په شان اختر کوي، هغه سی روجنیسی شای ورته ګرانه به ویچی پر هغه خلکو بیا دزی وکړی او وی وژنی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پای کې لخپل لوري اعلان شوی اوربند تمدید کړ، خو طالبان وویل چې د اوربند د ټینګولو سره علاقه نه لري او د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون پړه رپورټونه یې رد کړل. فرانس پرس وایي د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حملو له بیا پیل سره د افغانانو د خوشحالۍ لنډې شېبې پای ته ورسېدې. له هغه راهیسې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو حملو او چاودنو خبرونه خپاره سوي دي. په واشنگتن کې د وډرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې څارونکي مایکل کوګلمن وایي یوازنۍ لار چې جمهور رئیس اشرف غنی ته ورپاته ده دا ده چې د سولې ټینګولو لپاره هڅې جاري وساتي، ځکه د کوګلمن په وینا جګړه له پوځي لارې حل نه لري، او نه ګټل کیږي او غنی سره شایي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ډول نه یو ډول خاتمه د مذاکرو لاره پیدا کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې هویت یې پټ ساتل سوی فرانس پرس ته ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د اوربان اعلان څرګندوي چې کټول هغه مسایل چې د سولې لپاره ضروری دي مراعات او ښه ځای پر ځای سي د خبرو او ډیالوګ موقع پیدا کیدلای سي.
د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړی ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات کېږي. ناجیه صافی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسون له لورې له 1000 څخه ډېرې فورمې وېشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
دغه شمیر 6115 اتیاتنو ته رسیدګی چې له دې جملې 3201 درستنې د ورسوالۍ شوراګانو پوری اړه لري او 3416 تنه نارینه او 201 خزی دي. او ورسی جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2155 نارینه او 391 خزی دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د وطن او د کوچیانو څخه و فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوی. د خغلی ابراهیمی په وینا ل سړن ورسته بد ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون له لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي. دغه کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو اسناد د کمیسون په ولایتي دفترونو کې سړل کیږي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په 15 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22 پورې دوام وکړ. تمه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 22 نیټه ترسره شي. ویل کیږي چې تر اوسه له 6,500,000 څخه ډیرو کسانو په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې په هدف نوملیکنه کړې ده. چل 1,000,000 څخه ډېرې نارینه او له 2,000,000 څخه ډېرې ښځینه دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو لپاره د کمیسون نه چمتووالی دغې پروسې په شفافیت ناوړه اغېز کوي.
تر اوسه موږ اطلاعات نه لرو چې په یو میکانیزم باندې کار شوی وي، خو دوی دغه پروسه پیل کړې ده. تر اوسه موږ هیڅ ډول اطلاعات نه لرو چې زموږ په واک کې راکل شوی وي او کمیسیون له کومې آمادګۍ پرته د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل کړې ده. د یوې تخنیکي ادارې په توګه زموږ باور دا دی چې دغه پروسه نشي کولای چې شفافیت تضمین کړي.
ښاغلی ایوب زاده وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د څېړلو د بهیر شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د فورمونو د ویشلو او د ځنګړو کوډونو ترڅنګ یو ډیټابیس هم جوړ کړي ترڅو له هغه لارې اسناد راټول، فلټر او له تقلب څخه مخنیوی وشي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه البته د رپورتونو برخه پای ته رسو. باید یادونه وکړو چې د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث اوري. نن په دې غږی کې چې په لوړو دولتي څوکیو کې مقرره د وړتیا او شفافیت لمخې وي نو ټولنې ته هیڅ ګټه رسیږي او بل او برعکس رشوت واسطه بیا څومره ټولنه زیانمنوي. تر هغه چې دا بحث پیلېږي تاسو له وسنه کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه په 0 شپږ 0 شپږ 0 شپږ ثبت کړي. اوس مهم اسمت سروان د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته بیایي.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو شار او هوایی ډګر مزل په ټیکسي کې د ډیر شو او څلوېښتو دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو ډیر شو ثانیو کې یو ځل له هوایی ډګره یا له شاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کېږي چې د ټکسي او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له اتو تر شپاړسو تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
دوستانو په همدې سره خبرونو ته ورسېدو. له عصمت سروان سره پاتې کېږو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د غسیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ږغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 12 غړي وژل شوي دي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د حق پالیسی له کابله پر امریکا سخت انتقاد وکاوه چې پر اساس د حقوق کډوالو ماشومان له خپل میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړو سره وروسته لدې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ او ګورئ یا ویل ولي. اوس هم نیوز پروګرام ترازو یو کلی زرغه ګونه ډراما وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د ډرامې پر موضوع بحث دی او د بحث لپاره تاسو لوسنه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ خپل پیغامونه پرې خودلی شئ. د بحث موضوع دا ده چې په ټولنه باندې رشوت او په واسطو مقرره څومره ناوړه اغیز کوي. وسم یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه
دیو کلی زرغونه ډرامې ترنو او دونکو السلام علیکم. په تیر برخه کې مو واوریدل چې همیرا ګلالۍ ته پکلا کوویل چې لاختر وړاندې خارت د کډې اجازه نه ورکوي. راسې په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نسی؟
ښه، ته وایې چې هغه هم خارت را سره یوسم؟
هو خود د شرکت کارونه ګډوډ شوی دی، کمپیوټر مو ډیر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهیږي.
کمپیوټر خو می راوخیست. زه خو وایم چې یو څو د نه پیاله او چاینه کې بم په دې لوی باکس کې کېدم.
ښه صحیح ده کېده چې هلته پیسې پی ورکو ام د خپل مخ دی پام کوه لوکي سم کې د جماعت نشي.
وی اصلا مزویا تاسو خو په رښتیا کړی بار کړی اغلنده د چوي په مازیګر دی کړي بار کړي په مازیګر دی ګناهکارو کړي زینه
زما خو ګیموري مازیګر خو لانه دی نه ګوري لا خو د ساره ته بجیم نه دی شوی
په هیګم زویا چې سهار دی خو مقصد می دادای چې لا خو د کوچنی اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې او تاسو کله پریګی دی شفیقه ترورې ماته مې مور او پلارم دا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځې خو هلته څه ټکر لویږي.
مور جانې ته زړه مخره، یا خو مې پلار ډېر وخت دی او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخې ونیسو.
اه وای دې مور زړه په زوی د زوی په وچه تیګه ورځې چېرته کوې زما پکې غرض نشته.
ته صبر چې زما د مورجان لاسونه خپل کم
زوی می
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خپه شي.
شفیقه ترورې اسلام ښه وایي، که ته همداسې خپه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې ورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اخته ته مې زفری د کور نه ویسي. یا خدایا، وای سلام ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولي دي؟ وای ګلپرې، ته یې؟ هو سلام ګلې ترورې، زه یم. بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک دې پاکو زړونو دعاګانې قبلوي. بېشکه، خو په چینه کې نورې نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې ته سره ویلی وی. دا د چینې شاوخوا ونې او بوټې نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو اوس چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دادی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سر ځله امین. خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې در تندی ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم در سره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله. ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختره زما د کور ناوي کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړئ.
ای لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سلام ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په زړه به یې لګېدلې وي. ته هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر دی، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین، ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یادوه. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه، فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي، ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
زه پوښتنې ته هم پرېنښودم. ما ویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسې اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوم خو ښه ترکه، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس دې مامور صاحب زمان ووایي، چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي؟
د مناسب شخص نوم دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده، هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې، هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي یوازې تاسې پاتې یې.
ته موسا گل کوترو غمبر غمبر وهی، د پایزیب شرنگ مخون کی وزر وزر وهی. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. ښه، هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موساګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، وو په کور کې یم ته وای. ښه، ستړی مسې، دا چیرې تللې وې؟ ه څه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
وی مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړمه. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موساګل له سنمګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه، ته وایې. ښه،
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي، چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خفه کېږي. و خود
نو د سنم ګلې ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وای. ښه
ښه، پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره هم نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موساګلی دې هم خوشحاله سي، یادې ته وای. ښه،
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پرې لګېدلې وې.
تق 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 دو. وی ادی خو د خوشحالۍ تر څنګ بل اندېښنه راولوېده، ته وای. ښه،
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري خو پیسه دار دی، ته وای. ښه، او په زرپوري مرکه کوي، هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 224مې برخې ته غوږواس. وړاندې مو د ډرامې اړوند د ټولنیز بحث چې تر یوې بجې به دوام کوي، زه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، هغه څه چې مخکې یادونه وشوه، په دې نن په دې غږېږو چې په لوړو دولتي څوکیو که مقررۍ د وړتیا او شفافیت له مخې وي، ټولنې ته یې څه ګټه رسېږي، او برعکس که رشوت او واسطه بیا پکې مطرح وي، نو ټولنه په کومو برخو کې زیان ویني؟ دغه بحث د موضوع لپاره را سره دلته په سټوډیو کې د فساد ضد شبکې یو غړی او فعال عزت الله سمون هم ګډون لري، چې له نیکه مرغه زموږ سره دی. سمون صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
شکر مننه مهربان.
او درنو اوردونکو، که غواړئ تاسو را سره په بحث کې ګډون وکړئ، 0999 شل 15 30 40 او 0999 225 55 شمیرې دي چې تاسو زموږ سره وصلوي. تر څنګ کولی شئ په 0999 01 شمیرې راته غږیز پیغام
نامنه هم پریږدئ چې تاسو ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی او دغو اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه پریښي هم په دغې خپرونه کې درته خپرو. سمون صاحب مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو که په همدې ګټو او زیانونو موږ تاسو دلته وغږیږو چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او په دې برخه کې مطالعه لرئ څه لوستلی دي. کله چې په دولتي لوړو څوکیو یا په ټیټو څوکیو په لرې پرتو سیمو کې یا دلته په مرکز کې په وزارتونو کې کوم مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي هغه څه چې اوس حکومت وایي او ټینګار پرې کوي نو ګټه یې چاته رسیږي بالاخره؟
لومړی د هر څه مخه زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ډیره ښه پوښتنه ده او واقعا چې دغه پوښتنه په زموږ په دې ټولنه کې ډیره عامه شوې ده او زیانونه هم لري او ګټې هم لري. ګټې ډېرې کمې لري خو زیانونه ډېر زیات لري.
نو که لونه په شفافیت وغيو کله چې دار ته شفافیت لمخې وي نو ګټې څه دي؟
دا خو معلومه خبره ده که شفافیت شفافیت پکې وي نو ګټې به ډېرې زیاتې وي. یو ګټه صرف دا ویل شم چې په لوړو دولتي څوکې کې که هغه څوک چې کار کوي او نو خپل هغه دولتي کم عواید چې دي هغه دولت ته راځي دولت په ګټه مصرفیږي او که چیرته په رشوت باندې مقرر شي او شفافیت پکې نه وي نو هغه بیا شخصي جیب ته ځي یعنی د خپل د شخص په ګټه باندې استعمالیږي.
تر څنګه عوامو ته کرا شو بلاخره د شخص د جیب راخوا خلکو ته به ټولنه ته زیان سره رسیږي. درسته ده چې زموږ ملي عواید په ټوله ټولنه باندې اغیز کوي اما د دې تر څنګ د خلکو بیزاری له دولت څخه او نور دا څه مطرح کیږي چې کوم شفافیت نه وي مطرح دا کوم ډول نه دي؟
خلخو مختلف نظرونه لري. یو خو د امنیت سره سره چې امنیت لږ مشکلات لري په افغانستان کې او د امنیت سره دغه فساد په دولتي څوکۍ کې فساد کول نو دوی د دولت او د حکومت د دولت او د عوامو ترمنځ ډېر زیات واټن رامنځته کیږي نو وانکه چې ډیر زیات ځینون لري زیات ځینون لري
کرا شو اوسنۍ مرحله ته اوسنۍ پړاو ته حکومت ډیر زیات ټینګاروم کوي د لفارج فساد لمنځه وړوي او د لپاره د ملکی خدماتو یو کمیسون هم جوړ کړی دی پغې کې هم ژور تغیرات راوستو ترڅو د مقررې هم د شفافیت لمخې وي. اوس چې تاسو دا بهیر څاره د دوستانو ملګرو انډیوالانو سره مخامخ کیږي یعنی څه کارونه ورته کیږي د شفافیت ته؟
حکومت لګیا ده په دې باندې کار کوي او خې برنامه پر مخ بیا دس نه ده چې په خوا به کوم طریقه و د یو حکم بلار یو نفر مقرر کېده اوس د ازموین لار مقرریږي ازموین لار مقرریږي او شته د برنامه شته لکه سی بی آر شو په هغه کې به د ست چې ټول ورتیا د یو شخص ورتیا پر پګوته کوي او د ورتیا مطابق مقرریږي الته
او دا هغه څه دي چې نور خلک تشویقوي چې بل اخره درس وایي دوی په ځان کې ورتیا پیدا کړي مهارتونه زده کړي ترڅو یې کوزي تر سیږي شرایط دغه دي دغه شان به دوی ولري او که چیرې فساد وي نو بیا تبن ارڅوک وایي چې نه که زه څومره مهارت ولرم مخکې نشم تللی لار راته بنده ده. نو په همدې موضوع پاتې کېږو اوریدونکو هم راسره چاړي کې نیسي موږ ورته شمیرې ویلي دي دا وخت یو اوریدونکی راسره دی نو ځان لطفا خپله معرفي کړئ او د همدې موضوع په اړه که په ګټو یا زیانونو راسره وغږیږي ستاسو به مهرباني وي. مهرباني.
بله محترم زه درنه ستاسو ته سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درنه مېلمانه ته سلام.
ډیره زیاته مننه. خیر اوسې مهرباني.
تشکر. پښتو نیمه نظر می دادی چې په غزای کې چې څوک په واسطه باندې مقرری ناوړه عواقب یې دادی چې په آینده کې د خلکو مشکل نه شي الوالی اولې چې په اوله کې شفافیت نه وي په اوله کې په آخره کې څنګه شرط لري او بل خبره ده په غزای کې چې فساد وي په غزای کې غزای څخه د خدای رحمت وزي او مصیبت راځي غصب راځي نو چې فساد یو شوم په دې کوزموش ګل دا ده چې دا اوس چې مقرریږي هغه مقرریږي یا صنعت مقرر شوی دي چې څوک نه وایي چې فساد ما به اوږه خود را ساندي دا تاسو ته خپل نظر به تیرېږم تاسو مې علمه سم پوښتنه ده دا وایي چې یا بار کې په کار اخته دی یعنی د تر هغه وخت چې حکومت په دغه بار کې په کار اخته دی په دغه ارسه کې نتیجه شي راوتلې ده او دغه ازموینه چې اخیس کیږي د خلکو سره بیره ده چې په دغه ازموینه کې به واسطه واسطه بازي دغه د ملت په ازارو کې خطر دی.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون خیر اوسې چې په زیانونو تاسو را سره وغږیدی. یعنی په هغه صورت کې کله چې واسطه وي رشوت خوري وي خپلوي په دغه موضوعاتو کې مقرره کې متراوي نو دا زیانونه رامنځته کوي. او تر ټولو ستر ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې بیا دا خلک چې مقرره کې د خلکو ستونزې نشي حلولی. بل اوریدونکو را سره دی خو که تاسې د شفافیت په موجودیت کې په ګټو را سره وغږی دا بس تاسو مهرباني وي. مهرباني
مننه کوم جناب زدران صاحب تا ته ملمه صاحب تا د زده راډیو ټول اوریدونکو کارکون نو هم خو دې کې سره تر غو جوړ
دوی ډیر مننه ځان معرفي کړو ورور کوم ځنه داډی کني ولي
مننه کوم تاسو همیشه لای ګډونوال نور مرجان زیرک د خوښ ولایت نه
زیرک صاحب خیر اوس چړی کر سره نيسه. اما مخکې خارص پښتون په ځانون را سره وغږی د کله چې شفافیت متراوي کله چې وړتیا او تو کتل شي نو دلته بیا ګټي ټولنې ته سدي پټول کې ټول هیواد ته دغه خلکو ګټه سره سیږي. مهرباني
مننه کوم جناب زدران صاحب زه هم غواړم چې په دې موضوع در سره خبرې دومره ویلې شم چې کچرته مونږ په اداره کې دغه سي کارکون کې ولر چې د استعدادونو څخه فراوی او کلین چې په انا به په وطن باندې هم خاغیز درلودای شي ولې موږ ګورو چې په کله کې کړه چې یو دغه څه کس یو ادارې ته راځي چې د استعداد نه هیڅ استعداد نشي درلودلای لري چې دغه پروسه چې د رشوت طرف ته لاړ شي ولې موږ ګورو دغه پروسه چې د سپنځولې کیږي خو زه بیا هم دومره ویلې شم چې اداره کې یو دغه څه کارکونکي ولري چې هغه د استعداد خاوند دي استعداد ولري او هدي عقل چې په خط تضمین باندې پوي وي نو دا چې د کار ورته ولري او د کار استعداد ولري او د پی اداره کې شتون ولري نو کیدای دي د بیس ګرځي چې هغه کلونه د رشوت په طرف بیا یې نشي کېدای چې هغه اداره پر مخته وکړي او بل خصوص د غستون به هم رامنځته کوي نو یلې شم چې چیرته دغه ستونزې ته موږ پاملرنه وکړو په هر اداره کې چې وي کپو وزارت کې وي او کپو ریاست کې وي او په هر اداره کې چې شتون ولري باید موږ استدلال ته ډېر پاملرنه وکړو چې دا هغه څه دي
ډېر مننه ورته او استدلال ته پاملرنه تاسو ویلې چې موافقت راز دی او دا مو تر یو هدف رسول شي. ډېر مننه زیرک چې خلخوس نو مراسم راډی کنه ولې بل اردن کې دا وخت را سره دی تاسو را سره یې استړی مشي ک تاسو یې بیلګه هم راته وایي چې د ګټو بیلګه څه دي د شفافیت ګټي څه دي نو دا بس تاسو مهرباني وي. مهرباني
السلام علیکم مختار دې کابل د سیمه تاسو سره تماس کې ما غوړم چې په مورید باندې تاسو سره لږ نظر شریک کړم.
مهرباني
کوم وخت چې شفافیت په پروسه د مقرره کې موجود وي دغه خلک ته ډېر دې نسبتا هغه کسان چې هغه په واسطه باندې مقرره وي دا باندې کوم ځان په واسطه باندې مقرره هغه نشي کولای چې هغه د خلکو نیازمند یا د خلکو مشکلات تر سره کی او هغه کسان چې په شفافیت طریقه مقرر شي وي هغه کولای شي په منظم شکل باندې خپل وظیفه تر سره او دغه خلکو نیازمندۍ ته پوره جواب دی وي په شي تر شي دغه ځنه وزارتو ته چې اوس په دې کې هم د شفافیت پروسی په شکل باندې وي چې دا قوتي امکان نه روان دي په شي تر شي هم غوا چې وګورو دا هغه وش پر تاسو غواړم چې باید شفافیت ته موجود وي نه دی
نه
دی ځکه چې دوی په دې کې ویش په دغه تانا د امتحان معیار نشي چې دلته معیارونه هم موجود دي.
مهرباني مهرباني هغه نور معیارونه باندې ډیر تخنیکی باندې غږیږو او مپټول کې ګټو ځانونه باندې کوغږیږو هغه تاسو ته اشاره وکړه خو خلک څه کولای شي دغه شفافیت درامهسته کېدو لپاره یا د واسطو خپل یو دغه د لمنځوړلو لپاره خسته سوړی کې قطع شوی ده. همدا پښتنه سمون سپ تاسو ته راځي کیږي ورسته خو مونږ ته ځین اردن کو په غږ سپتون کې ماشين شمیرې کوم پیغامونه پریخي دوه دوی نظرونه اورو.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جمعه ګل وخت د خوښ ولایت څخه یو کله زړه غوڼه خپرول ته ځان وایم تاسو سلام ګرانو تاسو دې یو کله زړه غوڼه خپرول ډیره په پورې ده چې د خپل موضوع ته اشاره شوی و غدا و چې دی په درور مامورین به حرکت ولا مامورین خه خلک به د دولت په چوکاټ کې کار تر سره کی لکه چې اوس د پرلمانی ټاکنو لپاره وکیلون درې دلې حکومت هغه زره داسې وکیلون شته چې د پیسو په مقابل کې د خلکو څخه خپل تذکیرې غوړي چې موږ تذکیرا وکړو یا په 2000 یا په 3000 کلدارې یا 5000 کلدارې درکوم ته وو ته تذکرہ روکا او بیا به یا دې ټاکنو په ورځ مو ته روکا وی نو دا ډیره سخت ستونزه ده باید داخل کړی شي د هر منګانه چې وي و سلام به احترام
بلایم ما دا ورته ګورات څنګه سوال لګي او دا ما پنځه تاسو ته چې دا د دولتي ادارو او یا هم په نورو دفترو کې باید شخص د خپل استعداد او لیاقت له مخې هغه شي هغه مقرر شي ځکه چې دا د کار د سموال لپاره ډېرې ګټې لري او که چېرته په رشوت او واسطه باندې هغه شي دا بیا کوم لاسته راوړنې نه لري او د ادارې د ځواکتیا سبب کېږي او هر وخت به شخص ته لیاقت او استعداد له مخې یوه اداره او یو پهه هم په یوه بله
ډیره مننه درنو اردوونکو. ساسو نور ګڼ پیغامونه هم را رسیدلی خو دا چې له موضوع سره یې اړیکه نه لرله نشو کولی درته خپاره یې کړو، خو که تاسو په همدې موضوع را سره غږیږئ او یا یې بیلګې لرئ چې د شفافیت په صورت کې په لوړو څوکیو مقررې څه ګټې لري او یا د واسطو رشوت او د نورو لارو مقررې بیا ټولنې او تاسو ته څه زیان رسولی دی یا رسولی شي خپل پیغام لرئ نو کولی شئ موږ ته یې سر لوسه یا هر وخت پرېږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. یا اردوونکي چې له خوست نه اشاره کړې و راتلونکو انتخاباتو ته چې داسې تذکیري خرڅي او نور موضوعات له دې وړاندې موږ رپورټونه هم لرل. روغتیا هم راتلونکو انتخاباتو کې که تاسو شفافیت ته کار وکړئ په دې معنی چې وړ کس وټاکئ دا به ستاسو په خیر او ښېګڼې وي. سمون صاحب د اردوونکو یو پوښتنه هم وایو، پوښتنه عمومي ده هم ده چې د دغو موضوعاتو یا د ختمولو لپاره خلک څه کولی شي او یا بل موضوع د شفافیت د رامنځته کولو لپاره بیا خلک څه کولی شي که دغه ته راشي؟
موږ چې څومره وایس میسجونه واورېدل نو دغه ټولو ټینګار په شفافیت باندې وو چې شفافیت په اداره کې نشته. واقعاً چې شفافیت په اداره کې نشته ده هغه منو دغه مشکله شته په دې ټولنه کې شته، دغه افغاني جامعه ده او سنتي جامعه ده
او خاصه پښتون یوه اندېښنه هم لرله کله چې تاسو وایئ چې حکومت کار کوي او موږ هم په دې اړه ډېر رپورټونه خپرو نو دې څه نتیجه ورکړي؟ تر اوسه د یو ځوان په هیڅ باندې تاسو د خلکو په منځ کې دې څه نتیجه ورکړي؟ لکه تل هیلې رامنځته کړي
ډېرې هیلې رامنځته شي، ډېرې برنامې حکومت ډېرې برنامې لري او هغه داسې برنامې دي چې سپ ورته او ته ګوري
نتیجه څه د څه بیل کې لرل شي تاسو
د په کابل کې ډیر زیات دولتي ادارو کې داسې ډیر کسان شته دي چې هغه د ورته د لارې کامیاب شوی دي او خو پلانونه لري. مثلا د ننګرهار شروالي خندرته د ننګرهار شروالي چې الته د آزاد رقابت لارې مقرره شوی دا خو پلانونه لري ان شاء الله چې ودان بشي دا ملک بودان شي ان شاء الله.
او د دغه د لا پیاوړتیا لپاره خلک څه کولی شي تر څو شفافیت ته کار شوی او مقرری د ورتیا په اساس رامنځته شوی؟
کوشش د دوی دا وکړي چې خپل درس ته توجه وکړي او د کم ځای کې چمتیان ورکوي دا ماغه مطابق پښتني جواب کړي او درس ورته وي او د رشوت او واستبازینه
او که یو څوک د ورتیا لمخې مقرریږي هغه خلک هغه سیمه کې چې اوسېږي یا په اداره کې دي هغه څه ډول ملاتړ باید وکړي؟ ځکه چې دې وخت کې دا هم یو چیلنج دی که څوک شفافیت ته کار کوي د هغې په وړاندې سل نور کسان را پاڅېږي د هغې د بدنامولو لپاره هغې کار ته نه پرېږدي، د دغه په وړاندې څه کول پکار دي؟
هغه څوک چې د شفافیت لارې مقرریږي هغه په ټولنه کې زیات محبوبیت لري او ټولن ورته خاص احترام لري او هغه څوک چې نه مقرریږي د واسطو لار مقرریږي هغه په ز په دی باورې مچاغو په خپل اعتماد په ځمان اعتماد لري، اعتماد به نفس نه لري هغه په ځان خپل ځان نه لري نو هغه به د آینده کې د ادارې لپاره تر هڅه سره کوم وړاندې کی تر کوم عملی کی نو هغه د بل چا د بل چا سره مشورې کوي او د کوشش کوي چې دماغ د چا د خوانه چې مقرریږي دماغه د شخص لپاره ګټه ګټه کار کوي.
او یو چې تاسو ولې چې حکومت کار کوي درسته ده کسان په اړه انتقادونه شته او خلکو موردون کوم د ته اشاره وکړه، اما که شفافیت باندې څوک راځي یا په واسطو باندې څوک راځي د واسطو دراتګ پوړاندې هم خلک مخنیوي کول شي او ډول پاتون کول شي دوی چې دا کس مونږ نه غواړو ځکه دا ورتیا نه لري.
شته او ادارې شته سم د شکایتونو د کمیسون شته دا کول شه د خپل شکایت درج کړه او لاړ شي پرچه حاصل شي کچرته رختیا د خپل پرچه باندې اعتبار او کول شي خپل پرچه راو بس یو د خپل ځان دی وخی چې زه دغه بس ورته لرم ول رانغلم کول شي شکایت
هم تاسو ولې چې شفافیت تکار کیږي دا خپل وړو څوکيو باندې که د وزارت تر کې مونږ راشو دا مقرره واقعا نوم شایسته لاري لمخي کی کنه د مصلحت لاري دي
زیاتره د مصلحت لاري دي
او دغه زیانونه رسول دي
او ډیر زیانونه رسول دي چې ډیر زیانونه رسول یو زیان هم دا چې دولتي بودیجه کمیږي دولتي بودیجه کمیږي او ټول هم زیاتره شخصي جبونه
ډیر منن په دیهی لباندې چې ورتیا په نورو هرڅو باندې برلاسي وي او راتلونکي مقرره د شفافیت لمخوي سمون سه خبرونه کې ستاسو له حضور نه ډیر زیاته مننه چې نظرونه مزمنګ اوردونکو سره شریک کړو اوردونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړو دلته پاتره سیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم.